یا د افغان ځوانانو یوه لویه ستونزه ده. اوس هم ډیر ځوانان په دې تمه دفتر په دفتر ګرځي چې یوه دنده ځانته پیدا کړي، خو لا یې په یوې مناسبې دندې د مقررېدو ارمان نه دی پوره شوی. دا اونۍ په همدې موضوع خبرې کوو چې ځوانان څنګه کولی شي بې له دې چې په نورو پسې وګرځي ځانته یو کاروبار را پیدا کړي.
زه په خپله له دې ستونزې کړېدلی یم، په ما راغلی ده. دا اوس هم په همدې ستونزه کې یم.
دا تجارت نه دی، دا سوداګر. دوی ته همیشه ایډیا ورولو، دا ته پیسې درکوي، همداسې نه درکوي.
څنګه د کوم ځای نه شروع کوم، کوم ځای باید مارکیټینګ څنګه وکړم، خپل مدیریت څنګه مخته وړم؟
د تاندې څنګه دا خبرونه همایون هیواد جوړه کړې او زه وږمه جبارخیل یې وړاندې کوم. په پیل کې راپور همایون هیواد را اوروي.
ډیر ځوانان په دې هیله چې یوه مناسبه دنده ځان ته پیدا کړي خپلې هڅې کوي، خو دا دوی په منځ کې داسې ځوانان هم شته چې لا هم وزګار ګرځي او چیرته مقرر شوي نه دي. دا ځوانان د کاروبار او پیسو ګټلو یوازینۍ لاره دا بولي چې لا نورو سره کار وکړي او دا هڅه نه کوي چې خپل ځان ته یو کاروبار را پیل کړي. د شخصي کاروبار له ناکامۍ څخه ویره، د یوې ښې طرحې او مالي ملاتړ نه درلودل او د ځینو کارونو سپک ګڼل هغه عوامل دي چې ځوانان خپل کاروبار پیلولو ته زړه نه ښه کوي. خو دندې هم د بېلابېلو عواملو له کبله نه ورکول کېږي او د دوی ډېر وخت په وزګارتیا کې تېرېږي. عبدالحق هغه ځوان دی چې ډېرو خواو ته یې لاسونه غورځولي، خو وایي د تجربې د نه درلودلو په خاطر دنده نه ده ورکړل شوې او د خپل کاروبار د پیلولو هڅه یې هم نه ده کړې.
د تجربې شاهد یم، له ژورنالیزم فارغ یم، ګوټ ټو ګوټ ګرځم، رسنۍ پر رسنۍ ګرځم، چې کله ورسم سی وی ورم د تا کاري تجربه چی ده. نو شاید زه استعداد ولرم خو څوک مې دې ته نه پرېږدي چې خپله کاري تجربه ورته وړاندې کړم. زه په خپله له دې ستونزې کړېدلی یم، په ما راغلی ده. دا اوس هم په همدې ستونزه کې یم.
د کابل اوسیدونکی عبدالرحیم هم په دې نظر دی چې یو شمېر ځوانان د خپل روزګار د ښه کولو لاره له نورو سره په کار کولو کې ویني او د خپل کاروبار د پیلولو لپاره هڅې نه کوي.
ځوانان دي چې موږ وینو چې پانتون نیم لوستي وي، خو لیاقت هم لري، داسې نه چې لیاقت نه لري، خو هغې دا هیلې وي چې یعنې موږ دې په غټو پوزیشنونو باندې ولګېږو، یعنې موږ د غټو رتبه لاسته راوړو. په کور پراته دي وایي چې نه، موږ ته دې کور ته کار راشي، خو داسې خو نه کېږي. دا ناممکنه ده چې تاسې څوک کور ته راشي چې راځه موږ سره کار وکړه. ته به هلې ځلې کوي، تر څو چې ته هلې ځلې ونه کړې نو تا ته ثمره نه شي لیدلې. هلې ځلې چې وکړي انشاءالله نو د هغې ثمره به تاسو ووینئ.
شخصي کاروبارونه له ډېرې ابتدایي مرحلې څخه پیلېږي او وروسته پرمختګ کوي. دا دنیا ډېر شتمنو خلکو خپل کار لا ډېرې کمې سرمایې او امکاناتو را پیل کړی چې اوس یې سرمایې راټولېږي نه. خو محمد ارشاد وایي په افغانستان کې ډېر ځوانان دا ځان ته شرم بولي چې یو وړوکی کاروبار را پیل کړي.
دلته توربرونه دي، د افغانستان خو دا حالات داسې ټول خپل ځان کم نه راوړي. زه داسې نه یم زه باید تربرون زکاب راسم هغه پورته زکات یم. دا خبرې دلته افغانستان کې ډېرې دي او ټول ځوانان د دې خبر سره ضد کوي چې دا څنګه نما دي تر ځینې مانه پورته شو، یاد مانه مماز دي مانه پورته شو، یاد خاله زوی یعنې اماز زوی څنګه هغوی وظیفې به لري او زه به کار چوانې کوم. داسې بیا نیک کار نه کوي.
د یوې شخصي کمپنۍ مشر ملک سهار چې په ډېره ځوانۍ کې د خپلې کمپنۍ څښتن شوی او د شلو شاوخوا کې نور ځوانان هم کار ورسره کوي وایي که ځوانان غواړي د خپل کاروبار څښتنان شي نو دا ښه ده چې دوی هر څه وګوري او بیا پریکړه وکړي چې کوم کار وکړي.
ښه به دا وي دی ول ښه ماهر وي، دوم فرصتونه وګوري، ستونزو پسې وګرځېږي. مثلا تاسو هر سیکټور کې تاسو هلته سلګونو په ستونزې را یو ځای کړي، قربانې فکر وکړي، د نورو کار د نورو بزنسونه دغه نقد کوي، وګوري چې کومې ستونزې ته هغه تاته زمینه مساعدې څنګه کولای شي. دغه ستونزې مارکیټ کې یا په کار یا په هغه برخه کې موجود دي، لغون استفاده کوي. یندا کار احساساتي نه ایستو، یو هفته یو میاس یو کال کار کوي او نورې پرېږدي.
د پیسو نه درلودل هغه ستونزه ده چې ډېر ځوانان یې د شخصي کاروبار د راپیلولو په برخه کې کوي. خو د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد سید قیاس سیدی د دې ستونزې د حل لپاره وړاندیز لري.
ګوري که یو ځوان یو تر هزار سره ولري اډیا ولري، خو اډیا د څه دا اډیا دي د واخلي یو خپل خپلوان یو دوست یو آشنا یو ملګری یو دوست یو همکار هغه سره شریکه کړي چې زه دغسې یو فکر لرم، یا د مشارکت په نوم دي یو کار وکړي. کنه دا دلته افغانستان کې یو بد خبره مشهور شوې ده چې شریک کاروبار به نه کوي. ټول دنیا معاملات تعاملات په شراکت مخ سره ونی، اما کنټرول به دي، اما پروتوکول به دي، اما خطونه به سره لیکلي وسی. تجار د خصوص سکتور خلک دوی د منفعت په نظر کې نیولو سره چا سره مرسته کوي. نو تاجر لزر افغانی چې کې لسلک افغانی درکې شلک سلک درکې ما اړیا به سړی تازه سره به شریکی نیمستوي نیمه زما
ډیر ځوانان په دې خاطر چې په شخصي کاروبار کې ممکن لستونز سره مخ شي نه پیلوي خو ملک سحر وایي کا د خپل کاروبار په برخه کې لومړنۍ تجربه ناکام هم شي ډیر نور څه بتر لاس کړي چې په بل کار کې مرسته ور سره کولای شي
کته هم سړی ک ناکام هم سی ولې په دې ارزسته د تجربه وکړي ځکه ډیر څه خلاص درکوي یو خو زموږ عام ذهنیت ډول جوړ ده سموږ همیشه د ښوونځي او پانتون د ډول روزل سوي سموږ باید له نورو سره کار وکړو موږ باید د یوې ادارې برخه اوسېږو موږ باید په یو جي کې کار وکړو موږ دا حتی په دغه ټول د ښوونځي او د پانتون په دوره کې موږ ته حتی دوه لیکچر په دې ډول نه راکول کېږي موږ خپله څنګه یوه ایډیا رامنځته کړو یعنې په ټول کې ذهنیت یو ډول پامنه په دې برخه کې نشته دوم ډېری وخت دې عملا محیط ویني چې خلک ولا په دې برخه کې ناکامېږي ولې د پلانکي تجربه زما تجربه فرق کوي د هغو علاقمندي او زما علاقمندي فرق کوي د هغه ایډیا او د ما ایډیا فرق کوي که ته یوه ایډیا ناکام هم کې تا ته د سلو نورو ایډیا او الهام راځي ته نور فرصتونه پیدا کوي ته نور خلک پېژنې نو په ټوله کې ته دوم کار کامیابېږي معمولا خلک اولې ایډیا او دومه ایډیا ناکامه یي ما هم اوله دومه ناکامه کړې وه خو درېیمه مې ډېر ښه کامیابه کړم یو دلیل مې دا اوس هغوی نه ما کاپیان زه باندې ګټه واخیسته او دا فکر مې ورباندې نه وکړ چې یوازې اول ایډیا ولاړه ډېری وخت اول ایډیا کېدای شي ممکن ښه نتیجه ونه کړي مونږ ته د نورو ایډیاوو الهام درکوي
استاد سید قیاس سعیدی وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې د خپل کاروبار په محل خپل مهارتونه ډیر کړي او کار په داسې ډول وکړي چې د دوی او ټولنې ستونزې ورسره حل شي
خپل دې باید خلاقیت وکړي یا کاري اخلاق باید پیدا کړي مهارت چې لرنی کې خو نه چلی اوس د ټکنالوژي زمانه ده دلته ما د ټول کسب ته باید په دراستر وګوري فکر غواړي دا برنامه‌ریزي غواړي یو ښه انتخاب غواړي چې موږ څنګه وکولی شو چې یو کار انتخاب کړو نو دا ځوان باید مهارت زده کړي خپل نه پیږي نور وګوري چې فلانی کومه تعقیب کوي
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اورئ ځوانان څنګه خپل کاروبار را پیلول شي څه ډول خپل کاروبار ته مالی ملاتړ پیدا کولی شي او د کاروبار د پرمختګ لپاره کوم خبرو ته باید پام وکړي په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د اقتصادي مسایلو له کارپو اجمل پیمان سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته رابولم
زه فکر کوم چې هغه هیواد کولی شي چې ښه اقتصادي وده ولري چې په هغه کې ځوانان خپل ونډه په ښه توګه ترسره کړي یو یې هم دا کیدی شي چې ځوانان دې په خپل مثلا انټرپرنورشپ تشبث ته لاره پیدا کړي تاسو فکر وکړئ مثلا موږ او تاسو په هر کال کې خپل د مکتبونو او پوهنتونو څخه پر حدود 3000 محصلین فارغان وو اما زموږ د کار مارکیټ چې دی یا د شغل مارکیټ هغه په هر کال کې نشي کولی چې 3000 نوي کارونه رامنځته کړي ایجاد کړي نو په دې کې ضرر ده چې ځوانان دې په خپل په توان باندې باور پیدا کړي او دغه سي نوښتونه وکړي چې په هغه کې هم د افغانستان اقتصاد ته ګټه ورسیږي هم دوی په خپل په کار بوختي او دوی اوسي کولی چې نور ځوانان ته هم د کار زمينه برابر کړي
ډېر ځوانان وایي غواړي کار وکړي سوداګري وکړي او ګټه وکړي خو پیسې نه لري آیا د پیسو نه درلودل یو لوی خنډ نه ده کنه دوی پیسو هم کولی شي یو کاروبار را پیل کړي
خو کاروبار پیسې درته پیدا کوي نه
او که په لومړي سر کې پیسې نه وینو د څنګه یو کاروبار پیل کړي
تاسو فکر وکړئ شته یو متشبث یو انټرپرنور او یو تجار ترمنځ توپیر چیرې دی تجار هغه څوک دی چې دفتن سرمایه لري پیسې لري هغه پیسې په کار اچي یا تجارت کوي صادرات واردات کوي متشبث هغه څوک دی چې ایډیا لري مفکوره لري په ټولنه کې یو اقتصادي خنډ ګوري یو ارتیا ګوري هغه ارتیا د لپاره دوی د حل لار پیدا کوي په اقتصاد کې یو استعلاد په نامه ډیټ کپیټل یا مړه پانګه په بانکو کې مثلا ډیر پیسې شته خلک هر څوک لري امانه پوری چیرې خرڅ کی که یو کس پیدا سی وای چې زه کولی شم تا پیسو باندې تجارت وکم شاید یاله رم ډیر کسان پیدا کیږي دوی سره مثلا شریک سی
که یو ځوان غواړي خپل یو کاروبار پیل کړي څنګه را پیل کړي او کوم خبره ته باید پام وکړي
ډیر د ځوانان سره زه مخامخ یم چې ما سره خپل مفکوره شریک کړي چې مرته مثلا دوه کال کې جدي باندې فکر او درې کال کې جوړ باندې فکر کو نو زه مورته وایم چې که 15 کال مر باندې فکر وکړي فکر کول تهونه کول شي نورم فکر درته ایجادې په عمل کې جوړ باندې کارونه کې یعنی تطبیق نه کړي ته نه پوره شي دا ایده دی روشته هم تطبیق ورده کنه دا نو اول ویډیو کې چې هر کوم تم را ایده چلری دوی دی اول د تطبیق لارې چاره باید وسنجي دوه خبره په انټرپرنورشپ دا ده چې آئیڈیا څخه څنګه ته بزنس کانسپټ باید جوړ کړي. نن سبا په انټرنیټ کې خپل په افغانستان کې ډېر داسې کسان شته، داسې ادارې شته چې دغه آئیډیا بزنس کانسپټ ته یا تجارتي طرحې ته تبدیلولو کې مرسته کوي. درېیمه مرحله یې دا ده چې تاسو باید خپل دپاره یو بزنس پلان جوړ کړئ. څنګه د کوم ځای نه شروع کوم، کوم ځای څخه باید مارکیټینګ څنګه وکړم، خپل مدیریت څنګه مخته بوځم، یعنی ټول د علمي عملي پروسې دي چې باید مخته بوځي. که تاسو وبیریږئ چې دا کار نه کیږي، دا کار ستونزه لري، دا شان لري، همیشه خی بس باید سړی کور کې کښېني، نو ستونزو دپاره د حل لار حتما پیدا کیږي.
درنو اوریدونکو، دا ود دی اونۍ د تاندې څنګه خبرونه، تر بیا ښه وخت ولرئ.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مهمانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرکت زبیر نه خوش هم چې ګډون نه پکې کوي.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په کندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
د ازادي رادیو د حقیقت صدې د خبرونې درنو اوریدونکو، زه نسیم شفق تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. د ولسی جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون له مرستيال غلام ولی افغان صاحب سره خبرې کوو د ملکی تلفاتو په اړوند او په دې برخه کې څه اندېښنې چسته. جناب افغان صاحب، بحث ته ښه راغلاست.
تشکر شفق صاحب، زیات مننه چې مشتم په دې
کور ودان. جناب افغان صاحب، تاسو په جریان یاست چې د ملکی تلفاتو وروستۍ پیښه په هرات کې اوس په گذری ولسوالۍ کې حتما معلومات لرئ. له دغه پیښې څخه تاسو معلومات څه دي جناب افغان صاحب؟
تشکر چې په دې وروستۍ کې د جنگ په شکیلو غاړو کې په مجموع کې په ټول افغانستان کې د ملکی تلفاتو په حق له دومره اضافه والی راغلی دی چې نسبتا نورو کلونو ته زیاتوالی یو په دوه یو په درې یو په څلور سوی دی. متاسفانه چې د هرات د ملکی تلفاتو په حق له ډیر زیات معلومات نه لرم چې څومره دی او د څه په مقابل کې.
ورې د هرات پیښه تایید شوې ده، د سیمې خلک هم وایي دا څومره د اندېښنې وړ ده.
نو دا دولت یا په اصطلاح دا وطن چې جوړ دی دا پر ملت دی. کله کده یو حکومت څخه ملت متضرر وي، هغه که هر څوک وي، که هغه د حکومت ولې داوا کوي، که دا غاړه د حکومت ولې داوا کوي، دا دلته حساب قوتونه دي. هر څوک چې غواړي په افغانستان کې ځان د یو واکدار په صفت په ولس باندې ځانونه وپېژني، هغه مجبور مکلف دی چې د ولس ژوند ته هم حقي اولیت ورکړي. ولې؟ که د ولس ژوند هلته په اصطلاح حقي اولیت ورته ور نه کول شي، نو دلته ولس نه، نو بیا دا ملت، دا دولت هم هېڅ معنی نه لري. متاسفانه چې د افغانستان په جګړو کې غټه قرباني عام ولسونه ورکوي، دا تر سل فیصده د اندېښنې وړ خبره ده. او همیشه سهار و ماښام موږ د همداسې متضرر.
جناب افغان صاحب، تاسو په دې اړه، تاسو د کمیسیون مرستيال یاست، له افغان حکومت سره په ځانګړي ډول د امنیتي او دفاعي ارګانونو له مشرانو سره خبرې کړې نیم دي کړې کم کړې، یا دغه موضوع مرته رسولي ولې په پام کې نه نیول کیږي؟
بلې، تقریبا تیرې چهارشنبې ورځ باندې د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو د دروشکو وزارتونو لکه ریاست امنیتي ملي چې ولایتي مرستيال او امشنان وزارت داخلي مین ارشاد او وزارت دفاع ستر درسیز دوی را غوښتي وو. هم عین شکل خاص موضوع مو په اجنډا مم په همدې ارتباط و چې افغانستان همیشه د جنګ څخه متضرر دي. خو د دوی غوښتنې خبرې همدا وې چې جنگ اوس طریقې د لذي لا تنایي مسایل دي کنټرول د وضعیت یا محاکمه د وضعیت نه کیږي طبعا مرمۍ ده په کنټرول کې د سړي نه د انداختې کیږي نو طبعا موږ کوشش کنټرول هم بیا په بار بار پر دوی باندې دا و چې تاسې ملکي تلفاتو ته زیاته پاملرنه وکړي. تا چې په مجموع کې جنگ شدت موندلی دي طبعا خرابي او یا بدبختي هم دومره زیاته شوې.
بله، دفاعي ځواکونه تر ډیره امکانات لري او دوی وایي چې دغه عملیات د دقیقو معلوماتو دقیقو استخباراتي معلوماتو پر اساس کوي. تاسو دا پوښتنه هم له دوی سره مطرح کړي، دغه موضوع مطرح کړي چې په دې صورت کې چې دقیق معلومات هم لري بیا څنګه ملکی تلفات رامنځته کیږي او څنګه د ملکی خلکو د اوسېدو ځایونه په نښه کیږي؟
نه دا خبره موږ د دوی سره نه تاییدوو چې دوی وایي چې موږ دقیق اپراتیفي معلومات لرو او دقیق استخباراتي معلومات لرو. متاسفانه چې د دولت اپراتیفي او استخباراتي معلومات په صفر کې ضرب دي، ځکه په ښار کې ترور، تحدید، انفجار، انتحار دا د دې سبب دی او دا چې ړندې بمباري او بې اصطلاح بې ځایه انداخت غټو وسلو دا یګانه علت همدا دی چې دوی استخباراتي معلومات نه لري او دوی هغه اپراتیفي مصارف د یو پروژې په شکل کړی دي قانونو ته راجع کړی ده، ځکه د دوی ملکي تلفات د اپراتیفي راپورونو پر اساس همیشه ملکي وګړي ورڅخه متضرر دي. متاسفانه چې دوی نه د دشمن قوي کوردینات لري. یو د شپې ځانګړي عملیات هغه واقعا مؤثرا تمام شوي دي چې هغه د خاص کتاب دي او یا کمانډو ځواکونه دي هغه د خپلو معلوماتو پر اساس هغه خپل اجرات چې دوی کوي همیشه مؤثرا تمام شوي. اولې د دشمن هغه پټنځایونه یا هغه خاص موقعیتونه یې په نښه کړي. استخباراتي معلومات په صفر کې ضرب دي، هغه موږ نه ورسره تاییدوو. که زر واره دوی په دې کې براتم وغواړي ملکي تلفاتو مخه نه ده ډب کړې چې هغه لازم دي چې باید ونیول.
بله، افغان صاحب، طالبان هم ډیر کله په دې ملامت کیږي چې دوی له ملکی خلکو څخه د سپر په توګه استفاده کوي په کلیو بانډو کې او د جنگونو او د نښتو په محل.
دا واقعیا پر ځای ده چون همیشه چې زموږ ولسونه شکایت لري چې د ملکي تلفاتو یو لامل او عمده لامل همدغه دی چې همیشه طالبان د ملکي خلکو کورونه د ځان لپاره موضع او موانع ګرځي. بیا دوی کوشش کوي چې هلته زیات ولسونه زیات وي د همغه ځای څخه انداخت وکړي چون هلته ملکي تلفات رامنځته شي او د دولت او د ملت تر مابین فاصلې واټن زیات شي. دا د دوی استخباراتي جنګ همدا دی، کله ناکله د واده څخه، کله ناکله د ډکو کورونو څخه قصدن دوی انداخت کوي چې بیا هلته دښمن دغه دولت انداخت وکړي او یا بمباري وکړي یا بله وکړي. موږ همیشه روزمره د دوو درو پیښو داسې شاهدان یو چې د سړک د غاړې مین ملکي موټر والی دي، حتی د زنانو د ماشومانو موټرانو مینونو وهلي دي او خو بېخي د همدې شي.
خو افغان صاحب، طالبانو تل بیا دا رد کړې ده چې ګواکې دوی له ملکي خلکو څخه د سپر په توګه استفاده کوي.
دا خو د جنگ دواړې شپې له غاړې ته ځان ته برات ورکوي. موږ هغه خاص ارتباطات د ولسونو سره یا د دوی حرکات د دوی کم تارکات چې وینو موږ په دې خبرو نه دولت ته برات ورکولی شو چې دوی وایي موږ ټول انداخت چې کوو د اپراتیفي معلوماتو پر اساس جوړ کوو. نه هم طالبانو ته په دې باندې برات ورکولی شو که موږ وغواړو چې اصلا د ملت د ارادې سره سم اجرات وکړو.
د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسیون چې تاسو یې مرستیال یاست، د هرات پیښه هم تازه وشوه چې ملکي تلفات پکې د راپورونو پر اساس سته. اوس به ستاسو کمیسیون څه وکړي؟ له امنیتي ارګانونو سره په دې برخه کې تاسو څه کینې خبرې کوئ؟ څه تصمیم لرئ؟ څه پلان لرئ؟
موږ همیشه تاسو ته بهتره معلومه ده چې دا ملکي تلفات متواتر پیښیږي. روزمره دا د هرات پیښه نه اوله ده نه هم اخره ده، خدای دې اخره کې موږ به دا وایو. خو متاسفانه چې اوس فعلا ولسي جرګه تاسو خبر یاست چې دوبنۍ رخصتۍ ته تللې ده. اوس فعلا زموږ کمیسیونونه رخصت دي خو موږ په انفرادي شکل همیشه د دوی سره بیا هم د رخصتۍ څخه هم په وخت کې هم د دوی سره همیشه په تماس کې یو او همیشه متأکد او غوښتنه هم دا ده چې تاسو د ملت او یا د عامو ولسونو مرګ شوبلې ته پاملرنه وکړي او دوی مد نظر ونیسي. خو متاسفانه چې دا مسایل متواتر پیښیږي. تاسو ته معلومه ده چې هر ولایت چې موږ راواخلو هغه که هلمند دی که هرات دی که جلال آباد دی ټول ولایتونه څلور دېرش ولایتونه د افغانستان په ټولو کې همدا موضوعګانې روانې دي. روزمره نه دا موضوع اوله د مخ شل ورځې مخکې په هلمند کې د سنگین په ولسوالۍ کې دا موضوع رامنځته شول، اوس دا د پیرات کې رامنځته شوی ده. نورو ولایتونو کې سبا بل سبا نورې دي ولا موږ هم اوس ډېر دل سرده
کړي. افغان صاحب، جګړه په افغانستان کې تر بل هر وخت دراپورنو پر اساس ډیره سخت شوې ده، او که په دغه شدت باندې رواني جګړه یا جنگ نو تلفات به ملکی نور هم زیات وي، نو په دې صورت کې باید څه وسی چې د ملکی تلفاتو مخه ونیول سي؟
موږ همیشه من هیڅ ولسونو د استازي او د هغو متضررو ولسونو چې هغه زموږ وروڼه او خوندې دي د دې په ارتباط هم همیشه پر حکومت غږ کړی دی، هم د ولس د استازي په صفت پر طالبانو باندې دا غږ کوو، هم پر هغه متحده ایالاتو چې د سولې په پروسه کې په کې روزمره چارې مخ ته وړي، او دوی پر همیشه موږ غږ پر کړی دی چې په لحاظ د خدای نور د غریب او بېچاره ولسونه د دې در په درکري او د دې خوندېدۍ طاقت نه لري. یګانه علت د دې دا دی چې ټول د جنگ شکیلې غاړي او متحده ایالات او هغه هیوادونه چې د سولې په موضوعاتو کې شکیل دي او دوی ځان په دې کې دخیل بولي، پر هغو باندې موږ غږ دا دی چې تاسو دا خلک مجبور کړئ د جنگ شکیلې غاړي تر څو یو دلته ورکام یا وربند راسي. کله چې ورکام وربند نه وي همدا به د سون مواد به عام ولسونه وي، په دې اور کې به یوازې او یوازې زیات عام ولسونه متضرر کېږي او دا قربانۍ به لایې تنایي او لا به نور هم شدت ته ورځي. متاسفانه جنگ چې اوس موږ ارزو دا د یو پروژې شکل دی، په شکل جنگ روان دی، اوس دلته سهمي شرکت دی، هر سړی غواړي چې خپل سهم یا ونډه پکښې ذاته کې، نو د عام ولسونه یې د ځان دپاره یو داسې مواد ګرځولي دي لکه په ژمي کې د سون مواد د عام ولسونه سې داسې د ځان دپاره ګرځولي دي. نو زموږ دغ د جنگ پر شکلو غاړو او د افغانستان پر ټولو سیاسینو او هغه بین المللي کولنه چې په دې موضوعاتو کې دخیل دي، او هغه پر هغو باندې موږ غږ دادی چې یګانه موضوع دي دوی تر څو لید نور تیر دي پر ورکامو وربند باندې دي خبره وکړي.
بله، ډیره مننه جناب افغان صاحب، کور ودان.
تشکر، ژوندی اوسئ. مننه.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
له خلکو سره یو متر فاصله وساتئ، سو کرونا ویروس تاسو ته سرایت ونکړي.